یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غوړی چې په افغانستان کې خپل دوی اډي وساتي او یو شمیر پوځیان وبسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصيل درکو. خبرونه اسد الله لوزین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بسترین ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هرکلای کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیر شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندار پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو لارې یو جوړجاړي ته رسیدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هوار شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمیر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلې دي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 تا د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمول وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وټلو سره به کومي پوځي ورتیاوې کم شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې ورسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړلې وي. ملي دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنٹ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیټي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه د پراتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي ډالر د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
خاغلی خپلواک زیاته کړه چې پوروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان چورې او د هراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي و چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون 4 شنبه د کووید 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بستر شو ناروغانو شمیر له 1 لک کسانو واوخت. دا په ټوله امریکا کې د دغه ناروغي له امله د بستر شو نوې ریکارډ دی چې روغتونونو او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له امله هم 2023 تنه مړ شول چې دا هم یو نوې ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایروس داخته کسانو شمیر هم 2 لک کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یو اونۍ کې پر کورونا داخته شو کسانو شمیر له 1 میلیون وګړو اوښتی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت لدې هم خراب شي. هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري او فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبه د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد که چه بانده یو سلویخت ضرورتا رسیگی. داو دا افغانستان سیمی او نره خبرونه.
آزادی رادیو پا منسانی سپا دولش پجنبی پتول افغانستان که آوری. د خبرونه په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي. وړاندې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
زه سپینه غوښه وخورم، ماته د تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه رسیږي.
په روزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالال کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي نو بس دا یو کپ کال کې زل لا بس نه مزه لالو.
نن د مالولینو نړیواله ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبري نوي پړاو ته داخله شوې دي. سلطان محمد سربر له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د وستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي، خو دومره یې وویل څه چې وروسته پېښېږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسكر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسكر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له وستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکی او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړي دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلای وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي، او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي ویل کچېری په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
ل سلطان سرور څخه په مننه د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم ویل ک د سولې خبرې سمې مخته نزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، بیا به هم ناتو خپل ماموریت په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشي او په لویدیز د افغانستان کې د ایتالیا په مشي د ناتو ځواکونه فعالیت لري، او په کابل او پلیوشمیر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته، او د په وینا د ناتو د اوسنیو پوځیانو لړلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو، ناتو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات دی، په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکو نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چې وایي دوه دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي.
ما چلو مالک په خو بیلتان اخر می سر خلاص هوای ډوډۍ دی پخ کړی. مال ډوډۍ خو می خود پخ کړی. من مردا وطن کارو د میانه شین ور سار نیم ډوډۍ په خو د ورځې نیم په کول.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي داخته کسانو شمیر زیات شوی، او ځین ناروغان په دې ناروغي مرسي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څنګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی د روغتون ته هر ورځ 4-5 د ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغي د اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چی بند سوی 4-5 مریض هر روز موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناشته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي داخته کېدو لوی لاملونه څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغي ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناشته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول ته ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغي لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغي اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینه غوښه وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دا رسیږي، چې هغه نه وخورم نو سوار وخلې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دا تکلیف راپورته سي. ماته زه خېد نو سوار وسبولم او د سپینه غوښه سبولم دا غوړ دا تکلیف انسان ته پېښیږي.
عبدالله په همدې وارد کې بل بستری ناروغ دی. هغه به اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي، ورزش کوي. ورزش مهمه، ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر سوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه د ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تروسه تر 2.5 اضافه ناروغان ته دوی ته انجیوګرافي انجیوپلاستیک کړی ده. ټول عملیاتونه کامیاب و زموږ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطر دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت را رسېدلی او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې په اړه اورېدلی شي.
د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لسړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وایي چې هر سړخونه د 25 متره کارتن مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. خغل رستمی زیاتوي چې په دغه سړخونو په ټولیز ډول 25 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. په دې ورستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیز حاصلات په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اتش پېټ قانونو به ډېر زر ازادي دولتلوي ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبريالانو ته وویل چې دولتلوي ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالی شورا لوري تصویب شوې ده. د خاغلی چخانسوري په خبره په دغو کې 15 ستري او نوري پاتې وړي پروژې دي چې په دروښت ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په کلنۍ ډول به دولت ته لږ 150 تر 170 میلیونه افغانۍ اوایت راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ وبیا یو ډالر بو اوی افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو پاوند 1 افغانۍ دیش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.8 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه دوی نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترک توکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نوي اقدام سره امریکا له یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شنجن پروډکشن او سختمانی ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. د ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجي تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو بند د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند به د امریکا سوداګر او مصرفونکي دواړه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیر کارګران زیانمنولای شي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو سنې ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید شوی اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې د لاندې وخت خلک د څل پر لاندې کوي او څنګه یې کوي لترین کوټه د شریف الله شرافت پر راپور کې اور
لاندې یا په جیمی کې د کورنۍ له خوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیس د روزګانیانو لپاره د جیمی سړی او سخت شپې اورځي اسانه کړی. دا دود د افغانستان د ګړو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په روزګان کې پاتې دی. چینی وازی په یمی کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو ولاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتاګ او میلمستیا لپاره هم یو شپل ماده. عبدالرزاق که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړی او په همدې خوشي له میاشتو وروسته خپل یو شمیر دوستان او کلیوال را میلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي نو بس دا یو کپکال کې زل لا پسنه مزه لاله منس کواله نو توان رو چې موږ مثال سفرانسي او شرانی سو بس یو کال بل کال هغه سو مسارف په سی ګټو هغه بس یو کال بل کال یو جیم بل جیم موږ دا سرانی سو بیا دا ملګری دوستان نور وخت واس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګړو سړو او کلیوالو سیمو کې د خړو د کمی مسله په ځنګړې توګه په جیمی کې یو جدي ستونزه ده. کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري د جیمی سړه هوای ژوند ګواښلای سي. د اورزګان ګړ مشران په دې باور دي چې شای د لاندې دود هم له پخوانی زمانو رئیس په دې خاطر پاتوي چې کورنۍ د جیمی په سړه هوا کې د کافي خړو لپاره غواښه ولري، ځکه په جیمی کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاری نه پیدا کیږي. کته هم په جیمی کې د اورزګان په ګړو سیمو کې د خړو د کمیستون زلا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای شي. خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلی او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي جیمی لپاره پسونه ساتي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال شوي دي د انتپاک یو وسیله به وه. او دغه غوښې بیا بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دوه د پخوا څخه پاتې دی، نو اوس هم د دغه دوه رواج لري.
یو شمیر روزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخوانی خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
پخوا خو در دغه په شادي ورته قراري او د امنیت خلک په قرار ژوند سم اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي تر کم ځال دي څه ده لالی او لک د تمور په دا وطن کې ورته سود لالوی او څنګه مو په خدا کړی څو حالت به سپی دی خو به زه په کلار و
په اورزګان سربیره په جیمی کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې جمعي سوړاو خلک پکښ کې د غوشو درنیول لپاره هر وخت کسبی ته لاسرسي نه لري.
نن د دسمبر 3 د مالولینو لنړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د شهیدانو او مالولینو په چارو کې د دولت وزارت وی شاوخوا 1,000,000 وګړي په دې هیواد کې مالول دي چې د ستونزو د هواري لپاره په دې ورستیو کې یو نوی ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 25 کلن عبدالشکور وای 15 اولادونه معلول دي او ټول سهار خونځي ته رسول یو د رخصتې پر مهال برته کور ته را رسول دي. د وای سلور اولادونه وس خونځي خلاص کړي، خو یو معلول زوی وس هم په ډېر سختۍ خونځي ته بیا یو غرمې برته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبشیر نوم لري، په 12م ټولګي کې ده، په مکتب ته جنای ورور ته را رسوي و پس دوباره اگر کوچنی ورور په مصروفیت شي د مور راولي یا د راول یو نابینات په مکتب په ټولګي کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده کنه ټولې پیږي.
دی وای معلول اولادونو ته په ښوونځي یا ښوونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کورې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1,000,000 معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډېره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورنۍ او بهرني بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلولو ماشومانو د رغونې دپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په ځای کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولین ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولین ته کوشش دا کړله چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خود شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یو لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګرت لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بېوزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 65% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې سمې سونه. عزیز صابلی لزنجیر علی کې خدای خبر چې د سولې پر اجنډا به خبرې څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوامالی کلی دی ترجمه مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثماني له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي. وړاندې لاسجی رادیو د مخکښو شزو پروګرام اوریدلی شي، خو اوس 12:14 دقیقې د لنډ خبرونو لاسدلالو دین څخه.
پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هر کله کړي او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړي. پرون دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیرو لپاره کومول وروسته په دې هواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز وکړه، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې دا اډې کوم دي او تر کله به په افغانستان کې فعال وي. د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په هرات کې چارواکو وویل چې په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنٹ افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اتراوي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسولینو ویلي چې د غلطه دوی د فعالیتونو لپاره کار کړی، خو بیرته یې تر یو حده مخنیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بسترې شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوخت. بلورتا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر لراتونکو نه په پراخه کچا د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي.
د مخکښ شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دوه مخکښ میرمنې چې د افغانستان په سطح پیشندل شوی سیری دي میلمنې دي.
مخکښ خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پای پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخه خځې خبرونه ده او ز وګما جبر خلې تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میل منی د خبرونه کې ایوا اغلی او سی اندړ او بل هم ظریفه غفاری چې دوی دواړه میل منی به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکړي. موږ سره هم د اوس اغلی اندړ په کرخه ده. اغلی اندړ خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې لا تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم لا تاسو نه خپل پښتني ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندړ اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژنې.
زمانو مو سه اندړ غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو يم او در تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساینس فانزی او ماستری مې په پیام نور پانتون کې اخیستې ده. په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. واده سوی یم، درې اولادونه لرم.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شوله. دوی به له تاسو نه پوښتنې ولري. را به شو تاسو اوسنیو کارونو ته په څه باندې بوخت یاست اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت یا درې یم. په سان کې وزانت یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو ورکتون دا پندو کې مصروف یم له ماشومانو سره.
بله ډیر ښه. د دغه تعلیمي مرکز راته وایاس چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دند ترڅنګ تاسو ځانته بل دند شخصي دند هم ولري او څنګه ادارته وایاس چې رسیدګي کولای شي ورته کنه نور خلک هم نور کسان هم در سره شته.
انګیزه خو په دې پیدا شو چې زه لا په خوانه مې د تجارت او سوداګرۍ ریته شوق درلود. د دې تجارتونو سوداګرۍ مې تجربه کړو. په مختلفو برخو کې مې کار وکړو، له صنایع د سیسو زندوزی تر واردات صادرات تر دې کارونه مې وکړو. خلاص خو مې ولیدل چې ما فقط کې ونه وسیدم، یعنی ګټه یې ونه کړو او
تاوان په تاوان راغله. بیا بل اخر فکر مې وکړ چې په دغه خاص زماني مقطه کې چې هم ثواب سي او هم خورما هم دا چې په خپل مسلک کې
بله
تربیه کې کار وکم او وړکتون می جوړ کړی او اکادمی می د ماشومان د روزنې دارس البلاد د ماشومان روزنې اکادمی می جوړ کړی چې وړکتون وو بیا وروسته هغه مکتب تقاس وو اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده او بل دلیل یې دا و چې زما شوق دې سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل ځان سره دا فکر کول چې دا جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو او بالاخره په دې نتیجه ور څکه مونږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډیر وکړو او خپل ډیر انرژي په معارف کې مصرف کو شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شاید پریږدو میراث پریږدو او دوه انګیزه یې هم دا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې مخه کړه هدف یې دا و چې دا جامعه باید له ځای نه نه یو ځای نه باید اصلاح سي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی سره روښانه شي.
بله په دې اړه بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسو سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي؟ البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لري او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسو سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي؟ خو اول به دې پوښتنې تراشو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضي ستونزې دي د تعلیم په لار کې هغه ستونزې ستاسو په لار کې هم وي؟
ولزم ما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او لکړاونو نه ډک ژوند ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایی دوره که دیر آرام او سوکال جوان می درلود و خیلی کار بار پلار می سای منصب و مور می داکتر و او خیلی اقتصادی وضعیت نبرخوردار و او تر رتم نم سنفا پوریز ما پرابی بلخی مکتب که دست ویلی ده نو دیر خمخ که بلارم پس لاغی نو شرایط بدلون پیدا کرد و خدای رو بسی زما مور مرس و او پاگی نو روست زما وادست و یعنی زپر نهم سنف که هم چه زما وادست و سوار لسکلان هم پوره وم یا نه وم او دست تعلیم هم دست نیمکلر از خپاتی سو مگر خوشبختانه ده کورانه زما فلار ده خدای و بخی دیر علاقه و شاق چه ده تحصیل سره درلود او سره لده چه زپا یو اطرافی کورانه که واده و خسرخیل چندان شاق ده ندرلوده چه زپا تعلیم هم بکم خواه زما ده جوان ملگری اغا هم علاقه درلوده چه زپا باید درست تکمیل کم او ده دوی پم رسته زپا دیو توانیزم چه لسم یو لسم دو لسم سنف پاولا داری ولولم یعنی کلا چه زل اصم سم سرا راغلم یا اوزوی می پیدا و نه هم سنف آخر که دل اصم سنف آخر که دول اصم نه چه فارغیزم دو هم زوی می پیدا و بیا لغی نه روستا چه اقتصادی مشکلات و ستونز و جنجالونه نو بیا ولارم وظیفه می واخست ریاست مبارزه با سواد و موزیک معلم اصم یو کال می البته کار وکړه بیا لغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته د وزارت آب و برق یو تصدی و هلته د مامور کارمند په صفت اداري کارمند په صفت مقرر شوم او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره وو او لومړی ځل مې چې امتحان وکړ پوهنتون ته کامیاب شوم خو مشکلات فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې و یو مې په ناس وه نو نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم نو کار مې وکړه بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیاب شوم ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و مگر متاسفانه کورنۍ موافقه و نه کړه چې ژورنالیزم وایې هېڅ مه وایه کښېنه په کور کې نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم ساینس ته م بیا زما علاقه ریاضي دپارتمنت سره و ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم مگر بیا هم کورنۍ همکاري و نه کړه مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده
ستا د درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده، که زور ده ونه رسېږي کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره ده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زده مسؤلیت یې ستا په غاړه ده، کورس مورس ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل، بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم نه هم درېیم یا درېیم صنف کې وم پوهنتون، چې دا درېیم زوی مې پیدا شو، یعنی فاکولتا مې په اولاداري ولوستل. خو په ډېر ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولتا مې ولوستل، مګر تنبل شاګرد نه وم. استادان راس خرابېدي اوري دا خبرونه حتما زموږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلې، تنبل شاګرد نه وم.
بلې ډېر ښه. آغلي اندړ، بیا بالا تاسو نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسو درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به آغلي غفاری راواخلو. موږ سره آغلي ظریفه غفاری د میدان وردګو ښارواله په کرښه ده. آغلي غفاری ښه راغلاست. وعلیکم السلام، خوشحاله یو چې له تاسو سره یو. آغلي غفاری په لنډو کې خپل ځان، که څه هم له تاسو ستاسو له نوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي، خو بیا به هم ستاسو د زده کړو په اړه باندې نه پوهیږي، که لږ څه تاسو خپله ورته ووایاست.
ډیره زیاته مننه. ظریفه غفاری یم، د میدان وردګ ولایت چک ولسوالي دوران خیلو کلی اصلي اوسیدونکی. مې په کابل کې شوی او درسونه مې هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی. د ځینو شته خدای بخیلي پلار جان مې پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم. کانکور ازموینه کې حقوق پنځه ته کامیابه شوم، مګر هغه یو لس ستونزې چې وي دا غل کبل ما ون شوې کړې دا ما ورکم، ځکه چې لیلیا نه لرلو پنځه. نو پاندې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې ځنډ سره د تحصیلات عالیه لوړو زده کړو وزارت د وجه سه فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم، او هلته مې لسانس او ماستري دواړه ووي، او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویلي. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو رادیو سټیشن لرم، او شخصي سرمایه گذاری، او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یو سایت سره او نورو ادارو سره پخوانی پی آر سي سره، او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم او کار مې کړی. او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لمرنۍ ښځینه ښاروالې پټ فعالیت کوم.
بله ډېر ښه. دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. آغلي غفاري، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسو د یو ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته لږ تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي تګ راتګ لرم او کار کوم دلته په ساحه کې. نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل، او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو له لارې وو، که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو لارې وي. خو کله چې هغه دغه بستونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړه، دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند له لوړو زده کړو نه وروسته ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم. دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوا مشخص پلان مې نه درلود. خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه، بسونه اعلان ته لاړه، او زما یو شمیر دوستان همکاران او ترڅنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعاتو باندې دوی طرح باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته دغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نه و چې دولت دننه دولت چوکاټ کار وکړم او ترڅنګ یو لړ ستونزې او مشکلات چې هغه ولایت چې میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي بالخصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی د څه څه چې کوي شي او کنه ونه شي ماته هیڅ فرق نه درلو او کله چې امتحان مې ورک او طرحه مې سبمیټ کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې چې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بل آخره د یو یو دی پروسې تقریبا څلور پنځه میاشتې نه پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهوریه ریاست جمهوریه ته صادر شو چې دا غینه ورسته بیا ټول دوستان وطنوال پیپیان کې دي شاوخوا نه میاشتې دا مغه یو له ستونزو نه کبله چې د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګو ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره رن شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بې باوري په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نشم او یو ګڼ شمېر خلک چې په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بې باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرې نه خودم دفتر تمارکي شم او ستونزې را ولاړې کړي مظاهرې او ځینې ناندرې بلاخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځان سره دنده مې پیل کړه
بلې اغلی غفاری تاسې نه میاشتې کار ته پرې نه خودل شوې بعد له نه میاشتو تاسې کار شروع کړ د دغه نه میاشتو په اوږدو کې تاسې څه فکر کاوه تاسې په دې باندې ډاډه وای کنه متردد وای چې تاسې به هلته پرې خودل شي ک څنګه یعنی تاسې هیله څو فیصد وه
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمیز او ارګانونو خپلواکه اداره رسمی فیسبوکی اعلامیه ای ورکه چې مونږ ظریفه غفاری بل چی دی لیګو دلته یې نه معرفي کوو حتی ټول حتی تا ډیر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی د بخیل پلارجان می بی باور پدی یعنی بی باور و چې زب هلته وشم کولای دان د پیل کم خو ما هیڅ کله هم د انګلیزانو خبره گیب اپ ونه کړ تسلیم نشوم ورته تل زما غام دا و چې کا یو ورځ ویزه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زه به د شاروالي په صفت په هغه ولایت کې کوم دا زما لپاره یو ټارګټ وو ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه وو خو اصل څه چې وو هغه بل شی وو څه چې یعنی ما سره ولس نن د لوز د پوی ووم چې کچیرې ز بند پایل کم نو زه به ډیره هوسا اوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپل حل شي او هم دغه سیم وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم تکم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاخ میاشتې په څلوېشتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې
خدمات خورسو او د ولسون لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زلا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړي.
بله ډیر زیاته مننه. اغلی اندړ، ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله خو بیا مو جواب وروسته ته پریښود، څونه خزینه له تاسو سره دلته کار کوي په کار بوخت دي او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصد یا څو تنه خزینه دي؟
زموږ کارکوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډرایورانو ګاردو د ټول پرسونل سره چې په دې کې 80% زنانه دي او د ګاردو ډرایور دغه خلک چې خزانانه ورته نه پیدا کېږي یا غا نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومی توګه زمون په مکتب کې نارینه نشته په تعلیمی برخه کې، په تدریسی برخه کې او پیداری چارو کې، یعنی ټول زنانه دي. او شاگردان مختلط دي، شاگردان هم مونږ الکان لرو هم انجونی لرو، خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته همدغه چې خلک علاقه دې ښه کوي چې الکان مکتب خصوصي ته ولیږي او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي. مونږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلې دي او الکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راولې ده. شانتا ستونزه او مشکلات په دې برخه کې شته، یعنی کیسه د شاګردانو د الکانو ډېر د ترنجونو نظم په مکتب کې.
بله، اوریدونکو په کرخه دي مګبا یو اوریدونکو راواخلو او بعد له غینه به بیا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر خوري؟
په خیر اوسې، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولی؟
نوم می احمد همدرد ده او د لغمان کرغیو نه پاړی کا کین. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د آزادې راډیو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني، پښتنه مو چاته متوجي ده او څه ده؟
پښتنه خو می غباری سره ته متوجي ده. اول ورته والد سره ته بخنه غواړم، له خدای نه دې ته صبر غواړم. او دویم پښتنه می ته دا خورځانه دا خو ډیره تهدیدو سره مخ شوی کنه، او څومره دا مطلب د دې هغه پلان کته دا او څومره مثال خبرې دا روحي فشار سره مخ شوی دا یا کورې د سې خوندو عظمت توا دې ورې دا میړانه تا.
بله،
او بس دغه پښتنه نه دا واده ورې دا.
بله ډیر زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاری ستاسو غږ اوري، مهرباني وکړي. اغلی غفاری
همدرد ضرور ډیر زیاته مننه، بس خدای رضا دی د ټول لاره همدرد. کله چې یعنی بس اغه فقط فردی او احساسي او عاطفي شي، دی وی لور په صفات واقعا ډیره زیاته در دیګم. کله چې وینم اغه غر شانتی پلاجان مينور را سره نشته، او یعنی اغه ځای خالی دی دا، او دا واقعا دردونکی دی راته. او کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات، او بیت دیو افغان په صفات، ټولنیز وضعیت او د هر څه ګورم، او هغه هر څه غل یعنی هر څه سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لاره همدا دی، څوک مخته څوک شاته، او زما پلارجان شاید نیکبخت و دیز زیات میک بخشو چه پا شهادت او دیز پاک شهادتی پا نسی شد تسنگی، یعنی هیچ کلا ولستا وطن تا و حتی آم و خلکو تای هم بیخی اغا دیر عادی خلکو تای هم پتول عمر که تم را چیز ما پیاد دای زی مشه لوری منو بعد یه نو رسوی دلی وطن تا ولستا خپل دندی تا دیر صادق سرای پاد شو، نو ساس و دوارگانی دی هم تا خوی پروخ پروابان سی قبول او ډیر زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع،
بله
طبیعي ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی یا خنډ سره او یا همدا چې ګډوډي، او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلي څو وارې په ما شخص په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلارجان مې له لاسه ورکه شهید شو. نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې
زما قوي عزم قوي مرام او زما کلک هود ماتي زکه چې زما د پلار ز چې کلا شاروال اشوم او پلار جان می په خبر شو کوڅه چې نن وتم سری را خپل کو سنکی کینا سمته وی چې لوري زه دغه دی کرای کور کې اوسېږم موټر نه لرم هیڅ سم نه لرم حتی سبا ته زما د فاتح او ختم هغه هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کښې نه شته که چېرې په ما څه وشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې تکه هره تیږه پورته کړي د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنۍ سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کښې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې چې په غوږو کښې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه هم د همغې پلار لور یمه ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې که اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
آغلی غفاری لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی هغو ښځو ته څه ویل غواړئ چې له حالاتو له امنیتي وضعیتونو له غم او درده دوی خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي
باور وکړئ بیا یې وایم کله چې هغه احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډېره بده ضربه مې وخوړه د ژوند زما پلارجان زما لپاره یوازې پلار نه و هغه زما ملګری زما دوست زما انډیوال زما همراز یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ ځکه چې زه به مخته وم پلارجان به مې راپسې منډې وهلې یعنی د کور دننه یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمي و چې له حده ډېر نو واقعا ما ته ډېره ډېره درنه هغه وه خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه ومه ساحه کښې کور کښې نه وم زه پلاره وم دندې نه پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوت یې منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی په غېږ کښې او همالته موټر یې درولی زما مورجانه په خپله زما پلارجان یې شفخانې ته انتقال کړی نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کښې ته پورته کوي او لا هم ته نه غورځي ته نه لړزېږي ته نه ژاړې ته نه چیغې وهې ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې منیج کړي نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کېږم او سوچ کوم نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم
په لنډو کښې به د اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی اغلی اندړ تاسې خپل پیام راته ووایاست ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د روانې سولې په اړه باندې متردده دي
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې هېڅ تشویش مه کوئ د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر څه به خیستي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی سو که یو لاس کېږو پاتې کېږو که نه یې ورکېږو
بلې ډېره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خپرونې کې مو راسره ګډون وکړ درنو اورېدونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تاسې په مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي.
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.